درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو ته ز اسمت ساروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویندوی ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومان د دوی د تغذیه له پروګرام ګټه اخیسته ده. د ادارې نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارتواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکي جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغوني ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15مې پیړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې د 145 کسانو د ژوبلېدو او غنو کورونو د نړېدو سبب شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلې بنو لکه مروته او کرکلوسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړي کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اوري. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند په هانتونونو لزده کړو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که په هانتون سره مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجه کړ د زموږ کار نه ده.
شون کې له طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي.
په دغه چې جمهوریت وقت کړه د طالبان لاغې په دغه دوه کال کې ځاونې خبرې
د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لورې پرې د درنو وسلو ګزارونه کېدل ځینې خلک بېرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، زموږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلوو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواد دباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادال کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه وروسته سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیت لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بدل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په نښه او وواشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه یې په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوی او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیه له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې وه، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي دا سینخې نخانې شته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرانيو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوای د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تیرونی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه ویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړی ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشتي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
له بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره چې په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و، له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تېره شپه د همدې درې تامبیر ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د طالبانو حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیر کې عملیات ترسره کړي او پکې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او آواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلې داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کېږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو، خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کېدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور و د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا 12 کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون شوانځي او د خلکو کورونه ډنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. شوانځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې بدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکې او یې خوونکې د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري ته کړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمې ورکړي، فرش نه لري او په ځمکه یې بروزې هوارې شوي، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه یې پرې یو څه له خاورو ساتلي دي. د یاد ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نرۍ جامې په تن کړې، وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې له لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
مونږه تعمیر نشته لري او څنګه ته لیسې کړي شاګردان سبق وي. مونږه اسلامي امارت ته غوښتنه ده چې مونږه تعمیر جوړ کړي، او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د ودانۍ نشتوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښوونکي او مسؤلین دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د ښوونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې ښوونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر ښوونځي په سختو او غرنیو لارو 2 ساعته په پښو مزل کوي، په ډېرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي. په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د ښوونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي تغرڅوکه ده، دغه باډر ته نږدې ساحه ده، سهار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده شاگردان هم ډېر لري سن زمنګ دال ورو چې تعمیر هم نشته ده د شناس مند لاندې ورزنه درسي بهر دا چلو او د شاگردان او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لري
د شونکړې خونځي زدکونکي او خونکي په یو خله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډېر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري تعمیر نه لري زمنګ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانی نه لري خیمه قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي ټول مکاتب د پاره وخت نه کړي وزارت نم کړي مشرانو نم کړي د دې وخت پورې کم د سی امکانات نه دي برابر شوي
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او غني ودانی نه لري په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوختو خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي دوی چې اقتصادي ستونزې لري ازادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زوتا پام وشي
خونکه آزاده د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده د چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې ړنګ شوي جمهوري نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي
دری اولادونه لرم دیر ستونزه لرم د سلامی مارد څخه ایله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطرې وو د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي
یو بل پیکوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمرې توضیع کړی وو پیسې مې اخیستی وو فورمې ټول مونږ ته کړی وو او پس دغه چې جمهوریت سقوط کړی د طالبان راغی اوس په دغه دوه کال کې هېڅ هغه نه خبرې شته نو بیا مونږ غواړو چې دا مقامات د دې په هکله لږ زره پام وو
خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د راګرځولو پروګرام له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو ستونزه هم هواره شي
اول خو ما تلاش نه ورزیم به مریض رسیدګي صورت بگیره
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړو خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیع په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی وو څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي د ځمکو او ملکیتونو توضیع به درېدلې وي
میکور ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1978 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردګ په 2014 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 94 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو تړل دوی غټنه دکړي جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوي دي، خپل نامعلوم برخلیک ته ځورېږي. په دوی کې د لسانس او ډاکټورا تر کچې محصلین شته چې ځینې یې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه وه چې د 2020 کال په اګست کې د خپلو زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو له طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیوله، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونی پوهنتون، مګر د هغوی یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمینه برابره کړي، مګر هغوی هم دا ورته مشکل ورته خبره تکرار کړه چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وایي د جمهوریت د سقوط په ورځو کې په رخصتۍ افغانستان ته راغلی، خو تر ننه بیرته خپلو زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
هلته پوهنتونونه زمونږ پروسیجر درولې نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې ده هغه پاتې ده، خلک وایي چې تر څو تاسو ول ترې نه شي نو موږ ساسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې. هغه وایي موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکو، ډیگری دې سره ورکو چې تاسو ول ته اوسئ.
احسان پوپلزی وایي د دې ستونزې د حل په اړه ډېر شمېر محصلینو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلي او هغوی بیا د هند له حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تراش چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په فزیکي ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتنلیک ته ثواب هم نه ورکول کېږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې زموږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی الدین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرېښود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي، ستونزه د هند له لوري ده ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کرشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي د اوکراین د اوبو د یو بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلنسکي ویلي، پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلنسکي ویلي، د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د اوکراین پر دنی پر سیند د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړل سو چې ولسمشر زیلنسکي د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړي چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړي وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 200,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راسته سواحلو پر 15 ساحو بهیدلي او څه باندې 3,200 کورونه لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسا دغه لیسا په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیره 15 تنه و چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو په هنځویو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 19 تنه ښوونکي او 1580 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه و، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یاد لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا راسره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې راسره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مې د تعمیر لپاره څو څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ وانه ورېده. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه چې تاسو پولیدو تعمیر نور بیخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، ترڅو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فضل محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ شوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې ښوونځی نه وي، خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډېر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرو مرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او آفتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې 1 د ښوونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډېر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډېر مصرف غواړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تر روغونه زیات یعنی شوونځي موږ جوړ کړی دغه ودانۍ
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وضعیت شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 تعمیرنه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوي ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د وبش کسانو د مړینې د 115 کسانو د شوبدېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداری ورکړ، او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2 د 7 بیشترین کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتاد نه څاسکی څاسکی تشنیتیازی هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
کښنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرځ ما لاسته ګوري نو چې رښتیا دا اوس لاړم په مسجد کې مونځ وکړې واړې مې ډغم وکړې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږې او کور یې ودان بس څلوېښت دوسه غونډې راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي نن یې خبر کلاس نور بات کړ اوس به شفه خانه کې مستری ده.
خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتار څخه تر 0 هکتارو پورې راکته شوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وو، چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوید منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو شپر مختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپلې سوي شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 1.5 ولایتونو کې تر 1,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم زه احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله، هغه یې ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی د مبایدو چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جی کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګرو ملتونو د یو برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 5,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. ویست د چهارشنبه ورځې په ماښام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږ کال د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللی دي. مایک مککال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو
ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډېره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخې کې ځینې فیصدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چېرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19.25 متره او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېز کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېز کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغیزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلین سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډبکیږي د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې پسته سوزاک د تشو میتیازو سوخت د تشو میتیازو ناراحتي د تشو میتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. دغه خارجي لارو یا دغه ماسرو د بندیدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو
د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بل اخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کتلی شي چې مخدره توکي د دغه ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانه او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدمي کنټرول پیدا کیږي او بل اخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بل اخره د معتاد نه څاڅکې تشو امتیاز هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار راغلی د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پام اصطلاح یو ځای کې ډنډ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کی بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریستا یا کستا د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکې په خپل سر باندې ځي په دی وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي مسانه باندې ناوړه اغیز ورزوي
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کانی ولري هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتیږي همدارنګه خلک چې د مسانې کانی یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانه هغه پوهی یا ماسری بندیږي ټټ کیږي د تیګ د نغورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتیږي او میکروبو ته لازمي نه مساعدېږي په نتیجه کې د مسانه تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدره موادو په استعمال سره
د مسانه هغه ناروغي سي د نشې له عمله را پیدا شوی وي آیا د نشې له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي
کمو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشې موادو په تارک سره بالکل د دې مثانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خاطه دوي وشي
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویل؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکی سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې ګزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
را پنځلس کاله کېږي چې زه مطالعه وایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه رار بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې. نو جوړ شولم، هلته خو نه فیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته په سر کور مې بیا تلیا دی. نو په لوی اختر راغلی یم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس راتللم، دلی مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول څخه دلته کرا کرا راتللم. اوس بیا پخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم. نو اوس په پوډرم برتخته شولم، په کښېم برتخته شولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې دا غواړې، که د لسې دا غواړې، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور چې اته کسه یو ګرد زما لاسته ګوري. نو چې رښتیاس نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خواته کسه دي، بس نسم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړئ، وړې مې ږغم وکړئ، مال خدای وس دا بچیانو مې وږږي. کور یې ودان، بس تر څلوېښت پنځوس افغانۍ راټولې شولې. نو ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دغه زه بخته یم، نو الله دې مجې خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما د بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله دې بچه جنې خلاص کړي. ډوډۍ اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوري مېلمانه غواړئ؟
و ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپۍ دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شې.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوري، په خیر څنګه یې؟ جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، اجي صاحب ښه دی، اولادون دې جوړ دي.
شکر دې خدای فضل ده. راځه راځه خوري، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنمه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ژر بېرته ځم.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. اجي صاحب، وا اجي صاحب،
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له اجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته وایې؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوډرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کښې هېڅ هم نشته، د سر پړنې هم ځکه خس کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب، لور مې هره ورځ وایي پړنې غبرګ لاسونه ور مات کړه، اوس به شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب، ته خو د کلي مشه دی، دا به ټول څوک وي. د خلکو لورې په ژوندنې په اوس کې سوزل کېږي.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسې غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسې چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانی وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د اباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خانه مهرباني وکړه، خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب، ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب، بېخي خبر یو. پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسې وست دغه سنه ده؟
بالکل
انداز.
بس پوښوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب، د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشه یي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب، یاد مو ده، ولې مو نه ده
یاده؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته یي، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف یي.
ریختیا هم ځینې معتادین خپلې مېرمنې وهي، په نشوې اخته کوي.
خان صاحب، نارینه خو هسې هم په نشو اخته دي، د هغو علاج به هم کوو، خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب، د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي. دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ، که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
من میں لٹوا
پل جانان میں لٹاوا مور کرمن میں لٹاوا